پېښور کې د ماسپخین یوه بجه شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال راډیو ونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي باید د پاناما اسنادو پلټنې زر تر زره وشي. پاکستانی چارواکي وایي سبا لبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کیږي. او د امریکا دفاع وزارت وایي اسلامي دولت وسله والی ډلې په عراق او شام کې ځینې برخې بایللې دي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړی او پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو ویلي دي. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د څنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې برخه کې د ځنډ ناکار اغستل به د هیواد لپاره زیانمن وي. هغه زیاته کړه،
زمنګ د درې ٹی او آرز په جواب کې 15 ٹی او آرز پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ٹی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمه پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته.
د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم له خبرو نه مطمئنه نه دي. پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد به سبا له د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. فرانس خبري ایجنس دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا په حواله کړې. بلخوا د افغانستان ولسمشر یو ویان دوا خان مینپال نن له مشال لیډیو سره په ځانګړې خبرو کې وویل تر څو چې پاکستان د افغانستان سولې په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې نه وي مذاکرات هیڅ ګټې نشي ورکولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ اشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړونده ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی دی. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 اربه روپۍ منصوره کړي دي، خو یره دا چې د کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي. د باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت یې غوښتنه کړې چې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي.
دغه 14 اربه چې کوم دي د هغې حساب کتاب چې اوسو نو هغه ځانګړي دی کې 15% پی اے ته اوس 2% دې دی کې دومره دې دی کې د هغې هغه پراپر کلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا 4 اربه روپۍ نه په ځمکه باندې جوړېږي. نو 4 اربه د دومره غټه ایجنسي به 4 اربه روپو څنګه ترقي کوي؟
دغسې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویل فاټا ته چې کومې پیسې راځي هغه د سړکونو، هسپتالونو، سکولونو پر ځای په غونډو شخصي کارونو لګول کېږي. د شمالي وزیرستان ځوانان وایي په هیواد کې ترهګري نه بلکې امنیت غواړي. تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم د یو لاریون پر مهال دغه ویډیو غندنه وکړه چې پکې یو تن د وزیرستان خزینه جامو کې ترهګر خودل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي مشال لیډیو ته وویل چې دوی د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او شاوخوا 3 ورځې وړاندې د پاکستان پوسټ لخوا په مبیناتو غږ خپره شوې ویډیو د دوی قربانیانو پسې خندا ده. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې هغه 45% ځمکه له لاسه ورکړي چې مخکې په ولکه کې اغستې وه. نوموړی وایي دغسې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپله ولکه کې د اغستلې ځمکې شاوخوا 50% بایللې ده. د امریکا فوج دا هم ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو د تیلو ذخیرو چې پرې امریکا په مسلسله توګه هوایي بریدونه کړي دي یوه مهمه برخه بایللې ده. که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فلوجا او د عراق په دویم لوی ښار موصول کنټرول برقرار ساتلی، خو د روان کال د پیل راهیسې یادې ډلې په رمادي او هي د ښارونو کې کنټرول له لاسه ورکړی دی. د روس، امریکا، اروپا، منځنی ختیځ لوړپوړي ډیپلوماټان به نن یو وار بیا په ویانا کې د شام د امن خبرو د خوندي پاتې کولو لپاره په هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف پرون د یو ملاقات پر مهال د نننیو خبرو په اجنډا خبرې وکړي. دواړه مشران به نن د غونډې مشري کوي. امریکایي چارواکي وایي چې جان کیری اوس هم پر دې خبره ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد له دندې لرې شي. نوموړي د سیاسي حکومت په انتقال د لکه دو لپاره د اگست لومړی نیټه ټاکلې ده. د ارمینیا او اذربایجان ولسمشرانو په نګورنو کراباخ سیمه کې د اور بند او د شخړې د پر امن حل لپاره خپلې ژمنې تازه کړې دي. د ارمینیا، فرانس او روس لخوا په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي د ارمینیا او د اذربایجان ولسمشران د دواړو لورو لخوا په متفقه توګه ټاکل شوي ځای کې د خبرو د راتلونکي پړاو لپاره رسه شوي چې مقصد یې د یو جامع حل لپاره د مذاکراتو بیا شروع کول دي. دا معاهده پرون په ویانا کې د امریکا، روس او فرانس له استازو سره د خبرو وروسته شوې ده. او اخیری خبر دا چې د هالیوډ وتلي فلمی ستوري انجلینا جولی ویلی دي د کډوالو د نړیوالو بحران په وړاندې د امریکا رد عمل ډیره خفه کړې ده. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسۍ خپلې کړي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکارا رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.60 روپۍ او په 19.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 22، بنو کې 1.5 او 3 او په کوټه کې 4.5 او 5.5 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د هیواد وزیر اعظم په پانامه اسنادو کې د هغه د اولادو د نومونو راتلو په اړه د اپوزیشن پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو پنځم دور سبا په اسلام آباد کې پیلېږي. د افغان حکومت یو چارواکي بیا وایي د افغانستان د سولې بهیر به هله پر مخ ځي چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد په خاوره کې د فعالو طالب وسلوالو پر ضد اقدام خپلې ژمنې پوره کړي.
پاکستان هغه تعهدات چې خپلې کړي دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي، پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم ونیسي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو فعالان وایي د پښتنو په جرګو کې ښځې د سړیو د تېروتنو او غلطیو لپاره قرباني کړل کیږي.
وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلاتو سره راغلي دي، پوره خصوصي امداد یعنی سپیشل ټیکټ دادا ورکو.
او د وزیرستان د قبایلو د یوې جرګې مشرانو ویلي چې د حکومت نه غوښتي چې دوی ته د دې شوو تاوانونو معاوضه دی ورکړي. خبرې ترې اوس دغه شوې یو بل پسې تاسو واورېدې غلطي مو واورېدې، خو بیا هم دغه په دغه موضوعاتو رپورټونه په ډېره روانه خپرونه کې اورئ. د ځوانانو غږ خپرونه چې د مشال رادیو 19 پروګرام دی دا هم دروړو. اولنۍ موضوع تر ازو پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلو هغه مهال د اسمبلی له غونډې ووتل. اپوزیشن ډلې هغه مهال د اسمبلی له غونډې ووتلې چې په خبرې وزیر اعظم نواز شریف له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د هغوی پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ونه وایه. د نواز شریف د بچو په اړه په پاناما لیکس په نامه مطبوعاتو ته رسېدلي اسنادو کې راغلي چې هغوی په بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. اپوزیشن ډلو له حکومت غوښتي وو چې په دې لړ کې د وزیر اعظم د کردار په اړه باید یو واک لرونکی عدالتي کمیشن پلټنې وکړي. حکومت د دوی شرطونه ردوي خو وایي کمیشن جوړولو ته تیار دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قامی اسمبلی تخپل وینا کې د کرپشن خاتمه لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټۍ جوړولو تجویز پیښ کړو او وی ویل چې دا کمیټۍ د خپل منسي مشورو ورستو د پلټنو لپاره ټي او آرز یا ضابطه کار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دی وکړي. وزیر اعظم زیاته کړه، زمنګ د دری ټي او آرز په جواب کې 15 ټي او آرز پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ټي او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم، او په تشریح کې هم ویل شوی دی چې په کوم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پانامه اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان لدا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د څه ځنډ نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي، او په داسې معاملو د ځنډ نه کار اخیستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروستو د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی، او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای اویا سوالونه نور زیات کړل. موږ و سوالونه ورکړل او ډیر آسان، او د هغې وضاحت ترې غوښتی شوی و. خو د وزیر اعظم دې وینا د اپوزیشن ګوندونو لخوا د و سوالونو په ځای اویا سوالونه نور راپورته کړل. موږ دا ګڼله چې وزیر اعظم به د دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي. خو دلته خو وزیر اعظم د دوبۍ او جدې د جایدادونو ذکر هم شروع کړو، نو موږ ګڼو چې سوالونه نور هم زیات شو، او د لومړي سوالونو جواب په نه میلاوېدو زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو. بس قام د دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروستو اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واک اوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل، او د سوالونو جوابونه ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد د وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن غړو د ویناګانو په حق لوایي،
پولیټیکل تقریر وو چې په هغه کې فیکټس او فکشن ملاو، او دا هغوی مقصد هم دا و چې داسې دغه وکړي چې هغه په خلکو کې د همدردۍ جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پازیټیو کې چینج کی. نو په ظاهره خو داسې ښکاري لکه اپوزیشن چې باقاعده هغه له موقع ورکړي چې ته لږ دغه کچې د خلکو کې دا نیگیټیو سوچ کم شي، ځکه چې فرض کا دا داسې خبرې وې چې دیو پی واک آؤٹ کوو، نو دیو تقریر په منځ کې ولې نه کوو؟ نو هغه له مقور کول او بیا چې هغه تقریر ختم شي دا هغه نه رسټو واک آؤٹ کول.
یاد دی وی چې د تیر میاشتې په درې منیټه د پاناما اسنادو په لومړي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د یو شمیر سرمایه کارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد به سبا چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. څلور اړخیزې غونډې تر هغې وروسته وځنډېدلې چې طالبانو تیره میاشت په کابل کې په ځانمرګي برید کې څلور شپېته کسان ووژل. افغان ولسمشر ته د دغه برید وروسته وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې بهیر پر مخ نشي بیولی چې افغانان وژني. اجمل اند په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس سکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې به د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنورۍ د میاشتې راهیسې څلور اړخیزې غونډې کوي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه، او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورم دور خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې ترسره شي. خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل، او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. افغان حکومت همدارنګه ګواښ وکړ چې که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی ځل مخامخ خبرې د تیر کال په اوړي کې اسلام آباد کې شوې وې چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د ډاګیزه کېدو له کبله یې دوام ونه کړ.
اجمل اندوریدونکو، افغان چارواکي وایي پاکستان ورته تروسه په رسمي ډول په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورلېږلې. دوی زیاتوي پاکستان چون د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو پر ضد اقدام کولو ژمنې نه دي پوره کړي، نو ځکه په دغه رل کې ورسره نورې خبرې کول بې معنا دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال زموږ له همکار بشیر ګواخ سره په مرکه کې وویل چې که دغسې خبرې کېږي نو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر پر ځای به پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر برخه اخلي.
تاسو معلومه ده چې د څلور اړخیز کمیسیون د نصب پر مهال باندې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه سپارلې ده چې هغو ډلو په وړاندې باندې به اقدام کوي چې د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان حکومت او په مجموع کې څلور اړخیز کمیسیون اوس د پاکستان د دغو تعهداتو په اړه باندې د عمل انتظار باسي تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي، که احیانا هم مذاکرات کړي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
یعنی معنا دا چې د چهارشنبه په ورځ کېدای شي د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال په دې غونډه کې برخه واخلي.
نور مذاکرات به تر هغو پورې د سفارو په کچه باندې ولې د افغانستان د حکومت نور مسولین له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو ناستې ته نه شي.
نو خو سفیر هم د افغانستان استازی افغان چارواکی دی، نو معنا خدا شو چې بیا هم افغان حکومت غواړي چې د خبرې شروع شي او هماغه رنګه شروع شي لکه څنګه چې پخواوي.
پخوا ترکیب ویلو د سولې شورا او په کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وو په لوړه کچه کم کېدي که کېدي هغه به یوازې د سفرو په کچه باندې.
نو د پاکستان د خوانه تاسو ته کوم رسمي بلنلیک یا خط راغلی د دې غونډې دپاره؟ ځکه چې تاسو وایئ چې که کېږي، لیکن مطلب تاسو پرې متيقین نه یې چې دا به وشي که نه؟
اوس پورې یوازې دا د مطبوعاتو په کچه باندې دا شان مطرح شوي دي. د افغانستان حکومت بیا هم د پاکستان د عملي اقدام انتظار باسي تر څو پورې چې عملي اقدام ترسره نه شي او پاکستان هغه تعهدات چې خپله یې کړي دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي، پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم نیسي.
د افغانستان د ولسمشر د ویان له مرستیال دوا خان مینپال سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د جنوبی وزیرستان قومي مشران وایي حکومت دی د دوی په نامه له نړیوالو ادارو غوښتي پیسې پر ځای ولګوي. دوی پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترقیاتي کارونو له کډوالو سره د مرستو او بیا به حالې په لړ کې ډېرې وعدې کړې دي خو پوره کړې نه دي. دوی د دریو مسعود کامونو د یوې نوې جرګې او ټولنې تر جوړولو وروسته ویلي چې حکومت باید جګړه ځپلو قبایلو ته معاوضه ورکړي. غلام غوث پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د جنوبی وزیرستان میسود قبیلو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلی جرګې په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده او د یادی ټولنې مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس د لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوي نړیوالو پیسو احتساب دې وکړي شي. د لړکی د درې میسود قبایلی جرګې یو غړی کریم میسود مشال ریډیو ته وویل،
تر اوسه پورې مونږ ته یو فیصد فنډ هم نه دی ملاو شوی. نن په مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وه چې د دغه دا احتساب وشي، د وروستو لسو پنځلسو کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي، د نمائنده حساب دا وشي، او د فټا سیکرټریټ هغه کاغذي کاروایي دا وکتل شي. دا ټول صرف کاغذي کاروایي شوی دي او بهر دنیا ورلډ بینک ته او یو ان ډی پی ته صرف کاغذ لیږل شوی دي. مونږ نن د دې فورم نه دا چغه وایو چې دا د پکلکه طریقه سره د دوی احتساب وشي.
د جنوبي وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتي جرګې صدر مقرب خان مشهد ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلي نه پاتې کیږي.
په وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلاتو سره غلي دي. دغه پوره خصوصي امداد سپیشل فیکچ دادا ورکو ډېر مشکلات یې نه او پریشانۍ را باندې تېر شول. نن مې ژو پڅېدلې.
په دې خبری کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننۍ ورځې د ډیرا اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبی وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اردوونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د قبایلی سیمو د بیا بادای لپاره حکومت یو کمیټه جوړ کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د بیلوشو 14 ارب روپیو د لګولو څارنه کوي. او د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي تر هغه به قبایلو لپاره راتلونکي پیسې پر ځای ونه لګي چې د لګولو واک یې قبایلو ته نه وي ورکړل شوی. د دوی په خبره په قبایلی سیمو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې ښوونځي، روغتیايي ادارې او سړکونه ویجاړ شوي دي چې د بیا جوړولو لپاره سنجیده پلان او ډیرو پیسو ته ضرورت دی. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ ورو.
د باجوړ جنسینا د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلي سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي. نو ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومت یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر مالی فنډونه دي قبایلي سیمو ته هم ورکړل شي. شهابالدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلي سیمو لپاره 14 ارب روپۍ منظور کړي، خو رده په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي. همدار سرګندونې د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر هم کوي. نوموړی وایي قبایلي سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو، غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پراجیکټ چې مثال په فتاکې یو ای یونیورسيټي جوړ شي، ورسره یو داسې سپټال جوړ شي لکه څنګه لاهور تنظیم دی، څنګه پېښور تنظیم دی، څنګه اسلام آباد تنظیم دی. څه شي کوي سره الحمدلله. دغه بندې چې کومه د فلحال ټیم زه کنه وایم چې فلحال ټیم هغه چارې نه شي چې کوم عوام اجتماعي چارې وي، اجتماعي چارې باندې دا کوشش کوي چې هغه په میگا پراجیکټ وشي، خصوصا روډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې له کډوالۍ وروسته په لومړي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی، خو رده په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. د دې په خبره په زربیزه بو فوجي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرلي کې شاوخوا 19000 دوکانونه په مکمل توګه لنګ شوې دي.
د میرلي کم پاتو کې اډا دا هورمز اډا دا او میرلي اډا دا په دې کې اوه زرا او ستک چاوا دواصل ور دوکانونه او میرانشاه کې یو لا زرا دوکانونه دا چې د اپریشن کې بالکل هوار کړی شوې دي ختم شوی دی او د دې مونږ حساب لګول دي چې نن سبا په ریټ باندې کم نه کم قیمت 8 لک روپۍ دی یو دکان ولا ده نو بیا هم 15 اربا یو یا کروڑا او 10 لک روپۍ صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو څخه کم نقصان شوی دی. دا څه دی ځکه چې التا بنیادی چې کم انفراستراکچر دی ا بالکل تباه شوی دی او خلک چې کم واپس تللی دي
احسانډول زیاتوي حکومت چې د ټولو قبایلي سیمو لپاره کوم 14 ارب روپۍ په دې وروستیو کې منظور کړي دي په هغې یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونه سکولونه هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي. د باجوړ وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نوي ورکړل شوی نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د ښځو د حقونو فعالان وایي اکثره وخت جرګې د دښمنیو حلولو لپاره جینکۍ په بدو کې ورکوي چې په خبره یې له دې کار سره د پښتنو ترمنځ دښمنۍ نورې هم ډېریږي. ښځې غواړي د سړو په جرګو کې د لمرمنو هم پوښتنه وشي. ځینې قومي مشران بیا وایي اوس د پخوا پرتله حالات ډېر ښه شوي دي او ملکان یا د جرګو مشران د ښځو په حقونو خبر دي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو نو ځکه هم دې د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وی چې مونږ د دې خلافت یو کو اوس هم ډېرې خبرې کیږي او ډېر څه ویل کیږي خو زه ورته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختم کړو د هغې په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهاره نه اخلئ چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیان یا مونږ په سوره کې ورکئ په نواتو کې لیږئ زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړو زمونږ ضرورت او پاغي کې به قاعده زمونږ ته پوس کوي مونږ به کې کینې.
په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي او د خواتین عمل اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پریکړې وکړي. نوموړې وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې شامل کړل شي.
میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دی ڈیسیژن فورما کا صحیح کرنا چاہیے تو غیرت پنم کا خزا وکٹمائز کی گی نو دی خومدا سے کی تو تبدیلی کو لانے شتا پکے پکارم دا دے سی فیمیل پارٹیسپیشن وی کرنا پکے جرگے کے پکار دے
دغه سی د مومندو پرانغار سره تعلق لرون کې د جرګي او مشر حاجی زاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي خو نو ماړي وایي چې له وخت ردو سره په خلکو کې د خصو د حقونو پاړه په هاوی زیات شوه دی.
دا یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی و چې په هغه کې و رور لکه جنې بولی و بیا په هغه کې جرګې ته سلا وکړل نو هغه خورې پکې ورکړل بیا هغه جنې لکه هغه نه خودکشي وکړل وروسته زه دا راغه نه منم. دا خو پښتنو کې داسې ژوند ډېر دي د مرګ به رور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغه کې دغه خور دي یا د پلار مرګ کې لور به پکې وي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ایبډ آباد کې یو جنې په دې تور د سوزولو وروسته وژل شو چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروسته داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوي جنې د مرګ پریکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ایبډ آباد پیښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. نو وای دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو له لارې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
زمنګه په دې علاقې کې یو د 24 کالو یو دښمنۍ وا په هغه کې 28 مړ شو پنځه پته او بچی په هغه کې چې کوم دي تیمان شو اتل نه خلې پاره کوند شو او دا سړي شکل دښمنۍ منګه د جرګې د لارې هغه ختم کړه د خزو د حقوقو تر څو چې خبر ده نو دا ګرم کې په جرګه کې ټول مر نه د خزو د حقوق خبره شوې ده دا هغه داسې خبرو د داسې کجیو فیصلې شوې دي چې کومې په یو طریقه باندې نشو حل کېدی.
د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د خزو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د خزو ډېرې مسالې هوارې شي.
د انیسی اجمل رپورٹ موردو مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا ماسپخین یوانی میں بجشوا ہم لا انیسی اجمل دا خبرونو لنڈی زورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړی او پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو ویلي دي. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنده د پاناما اسنادو پلټنې غواړي. د نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالفه ګوندونه د وزیر اعظم له خبرو نامطمئنه نه دي. پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد به سبا له د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان امریکا چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. بلخوا د افغانستان ولسمشر ویاند ویلي دي تر څو چې پاکستان د افغانستان سولې په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړې نه وي مذاکرات هیڅ ګټې نشي ورکولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلې ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانې کارونو لپاره شاوخوا 4000 روپۍ منصوره کړې دي خو ویره ده چې د کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي. دا خبره د باجوړ جنسینه د قومي اسمبلې غړي شهاب الدین پرین مشال لیډیو ته کړې. د روس، امریکا، اروپا او منځني ختیځ لوړپوړي ډیپلوماټان باندې یو وار بیا په ویانا کې د شام د امن خبرو د خوندي پاتې کولو لپاره په هڅو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف پرون د یو ملاقات پر مهال د نننیو خبرو په ایجنډا خبرې کړي. د ارمینیا او آذربایجان ولسمشرانو په نګورنو کاراباخ سیمه کې د اوربند د شخړې د پرامن حل لپاره خپلې ژمنې تازه کړې دي. او پرون د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولکه کې اغوستې وه. نوموړی وایي دغسې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپله ولکه کې د اغوستلې ځمکې شاوخوا 50% برخه بایللې ده.
او سوریدونکو د مشال رادیو هونیس پروگرام د ځوانانو غږ درته ورو چې د خبرونه زموږ همکار اسرار عالم مومند جوړوي.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک کلوز باندې پریته
ما ته د سټوډنټ اف دی ایئر ایوارډ مله او
کوایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
ځوانانو غږ خبرونه کې ور بیا د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه ومني. اوردونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې اوري د میرانشاه کالج استاد عنایت ګل او د هغه ملګري د ډیر وخت راهیسې د شمالي وزیرستان هغه زده کوونکو ته وړیا کتابونه ورکوي او مفت ټیوشن کوي چې دا مهال په بنو کې کډوال دي. په افغانستان کې د قلم لار په نامه ټولنې د کتابونو راټولولو او کتابتونونو جوړولو لړۍ پیل کړي. همدارز د پاکستان لخوا په لومبي ځل د پېښور یو ځای فوټبال لوبډله په برازیل کې کېدونکي ټورنمنټ کې برخه اخلي. د دې لوبډلې کپتان فواد علي شاه به زموږ میلموي او په سوشل میډیا کې پر روانو موضوعاتو به هم خبرې کوو. د پروګرام تورزو په شمالي وزرستان کې اوردونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د وسلوالو پرزه د روان پوځي عملیاتو به پراتلون کې جون میاشت کې دوه کاله پوره شي. د دې عملیاتو له کبله کډوال شوي شاوخوا 1,00,000 زده کوونکي اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي. خو د میرانشاه کالج استاد عنایت ګل او د هغه نور ملګري له ډېر وخت راهیسې د خپل وس مطابق له دې زده کوونکو سره د کتابونو او زده کړو په برخه کې مرستې کوي. د دغه زده کوونکو په مسلو به هم خبرې کوو. خو عنایت ګل صاحب ته لومړی ورځو. عنایت صاحب ډېر ستړي مشئ. عنایت ګل صاحب د دغه زده کوونکو په ستونزو په مسلو به هم خبرې کوو. خو لومړی راته دا وایي چې ستاسو دغه تعلیمي کمپاین
اوس مهال کوم ځای کې دی او کېدای شي د وزیرستان زده کوونکي ستاسې خبرې اوري، هغوی څنګه کولی شي چې د دغې نه ګټه واخلي؟
بنو کے پلمبر چار اسکول کے دریام کال ہر دا انتورو تیرے سوے دلے کالو پسیر انداز رہا ہوں اگر اخبر آگا دے تیرشن آگا دے ذکرے والا لڑے پل کرے دا اور موجودا چکم دو منگ سرا سادان دے تو دا دوسو دو سوا نمبر سادان دے منگ سرا دوسو نزیا سوڑے منگ رجیسو دوی دو آگا کلاسو نسٹار دے نو چے سوکھو گواری چے دلتا کے
نو دغه د شپږم نواله تر دولسم پورې چې کوم زده کوونکي دي دوی ته به تاسو کتابونه هم ورکوئ او ټیوشن به ورته هم کوئ؟
بالکل، ټیوشن هم موږ جاري کړی دی، تیر شوي دوه کلو کتابونه موږ ته مختلف کتابوں پورا مقدار سر ملاؤ، حالانکہ ممتا بات ہے کتابوں سر ایجوکیشن دفتر سر بار بار رابطہ کرے گا
اسکول کی سنگ تاسو چې سبان دے دو سو زده کوونکي دي، نو په څه ډول باندې دغه کار کیږي او دغه استادانو ته تنخواګانې ورکول کیږي کنه؟
پروگرام شروع کرے خدای خدمت گاری وا پیسو لالچ بنو اس دل تک یہ تنظیم دے غیر دولتی تنظیم دے ایک جوڑی بناوا بندے آگا دیتا پر منتھ 1500 روپے ہاں ٹیچر کا
تعلیم ورکړی دی او اوس مهال خو تاسو څه باندې 200 دی، نو څومره زده کوونکي تاسو فارغه کړی دی؟
تقریباً 14 اور 15 نیکسٹ 2016 کے منگا 14 اور 15 کے 14 اور 16 کے تقریباً 700 زیادہ اسٹوڈینٹان مونگ فارغل اور دے دل میں مونگ ٹارگیٹ تھی کتاب مونگ 800,000 تر سو
این ایس دار تو وے چھ دغه شوخه دو کاله پوره کیږي راتون کې جون میاش کې باید وزیرستان د پوځي عملیاتو، نو دار ته وای چې د عملیاتو دغه زده کوونکو تعلیم څومره متاثر کړي دي؟
نه هو دا هو ظاهر خبره ده چې تعلیم خو متاثر شوی دی کنه، دا دې دي چې سکول کې اوټا سکول کې داخلو په ګورنمنت کې او پرایوټ کې سینٹر مقصد
تعلیم د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لري او څه ګوري چې دغه کډوال ځنې اوس خپلو کورونو ته روان دي او حکومت خو ژمنه کړې ده چې په روان کال کې به دغه ټول خپلو سیمو ته ولیږي، نو څه ګوري چې هلته کې د دوی لپاره کم سکولونه کالجونه هغه جوړ شوي دي؟ ستاسې میرانشاه کالج به بیا په خپل زوړ حالت کې بحال شي که نه؟
تر څو چې زما معلومات دي که نه، واپسۍ نه بس هلته دغه خلکو دغه د تعلیمي چې کوم ضرورت دی کوم حق دی د دې خیال ساتلو موجوده ګورنمنټ موجوده چې کوم د هایر ایجوکیشن ډایرکټر دی حمید الله جان صاحب او دا کوشش کوي او بار بار یې منی څنګه چې چرته هلته سکول نه وي چې هغه بند پاتې وي او تعلیم علم چې چرته د سکول نه پاتې نه شي بار بار
میرانشاہ کالج استاد عنایت گل چې هغه او د هغه ملګری د ډیر وخت راهیسې د شمالي وزیرستان هغه زده کوونکو ته وړیا کتابونه او مفت ټیوشن بیا ورکولې په بونو کې، خو دا مهال دوی وایي چې اوس ته د یوې غیر دولتي ادارې لخوا دغه تنخواګانې هم ورکول کیږي. د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استي، نورو برخو ته به هم ورزو او تاسې هم کولی شئ موږ سره پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرو د لارې د سکایپ د لارې، خو دلته کې د همایون خان په غږ کې یو خوندور سندره
مسپرلے لا چوندے پوسلے دا چمن دا کلا جوندو زارولو کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو مریو گلد سپرلی بہسار کو دا پلسا پلی پٹی خستہ باہنا لرو دتنگو تنو پشان کلا دسڑو نو لرو پیش میرا پلی پٹی خستہ باہنا لرو سچ مینا محبت پل مالیار کو سچ مینا محبت پل مالیار کو یوں دس پر لی
د همایون خان په کې مو سندره اوریدل. اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استي، موږ سره دا مهال متی الله وېسا د ټلیفون په کر خرغلی. اوردونکو ستاسو مې چې په افغانستان کې د قلم لار په نامه ټولنه د کتابونو راټولولو او کتابتونونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده، د دې لمشر سره خبرې کوو. متی الله وېسا، متی الله ډېر ستړي مشي.
سلامونه نیکی هی دی مومن صاحب تاسو د مشال رادیو او امکاران او ټول لارو بر افغان ټول کوروي کالت
دی رضاعت مرنه استاس نه اردن کو متی الله و سامنګ سره د کابل نه د ټلیفون پکر خده. متی الله، اول خو زمنګ اردن کو ته دا وای چې دا لړۍ مو کله پیل کړه او تر اوسه مو څومره کتابونه راټول کړي؟
نو بیا د کتاب راټولولو کمپاین له هغه وخت درې څلور کال مخکې چې د کندهار په سپین بولدک کوم سوالی کې ما خپل کور کې کتابتون درلودی، د خلکو غوښتنه دا وه د سیمې د ځوانانو چې هر وخت به کتابتون ته راتلل د مطالعې لپاره، نو ما دا کتابتون عامه کتابتون وګرځوئ چې هر څوک له هغه څخه استفاده کوي. کله چې مې د خلکو ضرورت ولیدی نو له هغه وروسته مې له ځان سره تصمیم ونیوئ، د ټولنې د همکارانو سره مشوره وکړه چې باید په یو شمېر ناامنو سیمو کې یا په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو د مطالعې لپاره، د ځوانانو د مطالعې د بوختیا لپاره باید
عامه کتابتونونه جوړ کړو تر څو چې دوی د مطالعې سره روز او د مطالعې فرهنګ په دې سیمه کې رواج وي. له هغه څخه وروسته مې د یو شمېر فرهنګپالو ملګرو څخه دوه کاله مخکې غوښتنه وکړه او راسره د کتابونو په مرسته وکړله. د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې مې بل لکه کندهار ته سینګ ولک سیم جوړ کړی و، همداسې یو بل کتابتون پرانیستی د خلکو په مرسته سره. بیا شپږ میاشتې یا پنځه میاشتې تقریبا دومره وخت مخکې مې د ځان سره یو داسې تصمیم ونیوئ د ملګرو په مشوره باندې چې باید د ټولنیزو رسنیو د لارې یو داسې کمپاین په کار واچوو چې هر افغان او هر څوک په دې کې برخه واخلي. د میاشتې څخه یو یو کتاب اقلا باید دوی ورکړي او هغه راټول کړو. بیا
نو څومره کتابونه تاسو راټول کړي دي او څومره کتابتونونه تاسو بیا جوړ کړي دي؟
مومن صاحب، په دغه څلور پنځه میاشتې کې تقریبا د ټولنیزو رسنیو د لارې چې موږ دا کمپاین داسې په کار واچوئ چې په هر ولایت کې به نماینده لرو، هر افغان چې غواړي په ټولنیزو رسنیو کې زموږ سره اړیکې نیسي، همدا هغه ولایت نماینده ته به کتابونه فریدیا به ټول کتابونه راوړو، راټولوو به همهغه ولایت په ولسوالۍ کې به کتابتون جوړوو، چې د هغه په نتیجه کې تقریبا پنځه ویشت زره کتابه راټول شو. په دې کې درې کټګوري کتابونه وو، بیا په درو برخو باندې موږ کار کوو. یوه هغه برخه کتابونه چې د عامه مطالعې لپاره دي، د هغه څخه عامه کتابتونونه جوړوو. دوهمه هغه برخه کتابونه چې د مکتب د ښوونځیو او د پوهنتونونو یا د امادګۍ مربوط وي، هغه له هغه زده کوونکو سره مرسته کوو کوم چې په ولسوالۍ په کلیوالو سیمو کې ورته کتاب نه دی رسېدلی. درېیم هغه کتابونه دي چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره، د ماشومانو لپاره لنډې کیسې دي، هغه په یو شمېر ښوونځیو کې په لرو پرتو سیمو کې پر ماشومانو باندې ویشو. په نتیجه کې پنځه ویشت زره کتابتونونه راټول شو او له هغه څخه مې اووه کتابتونونه جوړ کړي دي چې په کندهار، هلمند، دوه په کندهار کې او یو په هلمند، یو په زابل، یو په میدان وردګو، یو په کونړ او یو د خوست ولایت ولسوالیو کې دی. او دا ځل چې څو ورځې مخکې، تقریبا لس ورځې مخکې، مو بیرته بیا دا کمپاین څو وخت درېدلی وو، بیا را شروع کړي. د هغه په نتیجه کې نه زره کتاب لس ورځې کې راټول شوي دي.
دا راته ووایه چې دغه کتابتونونه یا کتاب څومره مهم دی په نن سبا وخت کې؟
مومن صاحب، مخکې چې ما وویل په افغانستان کې جګړه ده، هغه موږ ووایو د جګړې یو لوی لامل یا علت به همدا وي چې په افغانستان کې بې سوادي ده. خو د بې سوادۍ له منځه وړلو لپاره ډېرې لارې دي چې هغه باید موږ بې سوادي له منځه یوسو، د جهل سره مبارزه وکړو. خو تر هغو تر ټولو غوره لاره همدا بلل کېږي چې ځوانان د مطالعې له فرهنګ سره اشنا کړو، د کتاب خواته، د ښوونځي خواته، د پوهنتون خواته یې تشویق کړو.
یو اردن کې دوی سره هم خبر کوو. بخښنه غواړو ستاسو خبره مو کړه. ستړي مشي، څوک خبرې کوي او څه به ولوړ؟
هیله در خواه چم بلوچستان. زه د ورورجانو پوښتنه لرم چې دوی داسې فکر نه کوي چې ښځینه اوتم کتابتونونه جوړ کړي او ښه په خلاص لاس ښځې لاسرسی ورته پیدا کړي؟ او زه خپله یې اوس کتابو ته اړتیا لرم. روپۍ هم راسره شته، خو ولې په دوکانو کې وایي سړي زه لاسرسی نه ورته لرم.
نو ستاسو کور کې څوک نشته چې تاسو له کتابونه راوړي که څنګه؟
ورورجانه، زه کتاب اغلا وایم، دلته دونه پابندي ده.
نو ستاسو کور کې چې څوک دي، نو څه ولې د هغوی نه په پټه باندې کتاب وي؟ تاله کتاب نه راوړي؟
بله ورورجانه، ما یو خپل نوم په انګریزي پر دیوال په لیکلی و، نو پر هغه ماته دونه سخته ستونزه جوړه شوله.
نو ولې ستاسو د سیمې یا د کلي خلک یا د کور خلک یا ستاسو خپلوان دا څوک نشته چې تاسو ته کتابونه راوړي؟
نه نه ورورجانه، هیڅوک لا نشته، په ما هیڅوک هم نه دی خبر چې دا لیکل لوست کوي. زه د شپې لیکل لوست کوم.
یو بل سره هم خبرې کوم. ستړي مشي
مومن صاحب، زما نوم حسن جان نورمال دی. زه د خوست ولایت نه خبره کوم. زه ستاسو اورېدونکو هم داسن ستاسو میلمه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. میلمه صاحب، چې دا کوم پروګرام شروع کړی دی، دا واقعي چې د ستایلو دی، خو کوم کتابونه چې دی راټولوي، په دې کې داسې کتابونه هم شته چې هغه د هغې نسل پورې کېدو دی. آیا زما پوښتنه په دې ډول دی چې هغه کتابونه چې دی راټولوي او ډېر د هغې هغه پورې کېدو دي، هغه کتابونو ته دی داسې هم یو پروګرام په خپلو پروګرامونو کې لري چې هغه د چاپ ته لپاره چاپولو دپاره د سر نه بېرته نوی کړي او په خال کې وویشي؟
ویسا صاحب، دغه پوښتنې به تاسې اوردلي که ځواب ورکول غواړئ؟ وخت هم موږ سره کم دی.
مومن صاحب، لومړی خو د دې خور چې زنګ یې ولي د مېرمن په برخه کې، موږ خپله اووه کتابتونونه چې عامه لرو، هلته د مېرمنو لپاره اکثره کتابتونونه په کورونو کې جوړ دي، مېرمنې کولی شي. یعنې موږ خپله د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې او د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ کې او د هلمند مرجې ولسوالۍ کې ورکشاپونه خپل جوړ دي ما خپل سترګو لیدلې دي هلته میرمنې راځي خپله د میرمنې مسؤولین تاسو د کور کومې میرمنې وي هغه کتاب ورکوي بیا د دوی په نوم یې میرمنې لیکي بیا چې کله کتاب مطالعه کوي بیا ته کتابتون ته تسلیمولی شي او دا خور کتاب غواړي کولی شي ستاسو د اړیکې د لارې د مشال راډیو د لارې یا زموږ سره د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک د لارې کولی شي اړیکه ونیسي د یو لارې څخه موږ ورته پښتو کتابونه چې دوی ضرورت لري واستوو او پاتو سو کم ورور چې له خوست څخه زنګ وهلی وو د کتابتونو د چاپ په برخه کې موږ کتابتونونه کتابونه یوازې راټولوو خو د دې لپاره په آینده کې پلان لرو چې یو داسې یو مطبعه جوړه کړو د افغان تجارانو په مرسته سره تر څو پورې چې هغه لیکوالان یا هغه خلک چې غواړي کتاب چاپ کړي خو د کتاب د چاپولو لپاره مالي امکانات نه لري تر څو پورې چې کتابونه چاپ کړو په ټولنه کې کتابونه
ډیر زیاته مننه ستاسو نه متی الله ویسا صاحب مونږ غوښتل تاسو سره نور هم خبرې وکړو ستاسو په زړو کارونو هم خبرې وکړو خو وخت مونږ سره کم دی ډیر زیاته مننه ستاسو د وخت را کول
ستاسو نه هم مننه
مومن صاحب اذن کو دا په افغانستان کې د کلملار په نامه د ټولنی مشر تاسو دی په هلو زلو خبر شوی ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سیدل ته یو لښنده ماخلو
تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې اسمو اسرار العالمومن د سپورت نړۍ ته بوزي
ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ یسته د سپورتس نړۍ ته زوریدونکو د پاکستان لخوا په لومبي ځل د پیښور یو ځای فوټبال لوبډله په برازیل کې کیدونکو ټورنمنت کې برخه اخلي دغه ټورنمنت بعد جولای په میاشت کې شروع کیږي د دې لوبډلې کپتان فواد علي شاه چې د صوابۍ سره تعلق ساتي د خبر پښتونخوا مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی ډېر ډېر سړي مشي فواد علي شاه صاحب
ډېر مهرباني مونږ ته دعوت وکول لپاره مونږ ته د موټر کول لپاره چې تاسو خبرې وکړو خپل عام سره خبرې وکړو مهرباني
بالکل خیر دی مننه فواد تر هر څه مخکې دا راته وایي چې ستاسو احساسات څو ستاسو جذبات څو چې په برازیل کې کیدونکې دغه ټورنمنت لپاره ستاسو لوبډله وټاکل شوله ووتله څه احساسات وو ستاسو
دی مونږ ډېر زیات اکسایټډ یو ډېر زیات دې لپاره چې کوم دی کنه خوشاله یو او زمونږ ټیم دور لکه اسلام آباد او کراچی په لیول باندې فټبال ډیر کیږي نو هلته ډیر ښه ټیمونه پشاور کې ټرینډ لوګون ته کم دی نو زمونږ ټیم دور زیات مضبوط او خنو خو الحمدلله الله فضل نو هم ګټل نو هغه چې مونږ ته خوشحالي مې داو شو نو هغه ډیر زیات ده او هغه لکه الفاظ کې بیانول کم دي چې دور غټ ملک ته چلته برازیل خو تاسو ته پته چې مشهور فټبال لپاره دی نو الته تللی او الته فټبال کول دی پاکستان ریپرزنٹ کول دی نو هغه یو ډیر رزلټ مونږ لپاره اعزاز دی او یو خوشحالي ده
ښه دا راته و چې دغه ټورنمنت چې په جولای میاشت کې کیږي او څنګه تاسو ویل چې برازیل خو د فټبالرانو هیواد دی ملک دی نو دغه تل کې تاسو زه نو درته و چې دغه کومه لاروا په څه طریقه باندې تاسو راوته کوم ټورنمنت کې تاسو برخه واخیسته د هغې نه تاسو دغه ټورنمنت ته ووتئ
دا د دې ته ویل کېږي فوټسال نیمار جونیئر 5 دا نیمار جونیئر د برازیل کپتان هم دی او فوټبال کلب بارسلونا کې لبا کوي کله چې زما چې ناظرین دي سو هغه ته پکا نه کنا نو هغه د هغه د اعزاز کې دا ټورنمنت شروع دی چې کوم کې 25 سال نه چې کوم ورکوټه کسان دی هغه ته صرف حساب ورته شي نو اوپن دغه د شو کوم خپل 15 شپږ کسان راولي خپل ټیم انټر کی آنلاین نو هغه خپل کې دا میچونه وغیرہ نو ان چې کوم له شروع کې پېښور سایت لکه میچونه کوالیفاینګ راوند یو او د اسلام آباد خپل کوالیفاینګ راوند ولته چې کوم ټیم نه او د لاهور خپل او د کراچي خپل نو هغه کې یو یو ټیم چې کوم هر څه ته چاو غټه غي خپل کې سیمی فائنل جو نو الحمدلله هغه مونږ کراچي نه بیا وګټل 4-0 سره نو هغه نه پات چې کوم د کناډي ټورنمنت کې لکه اوس مونږ پاکستان ریپرزنٹ کوو ان شاء الله برازیل
کې دا راته چې دغه ټول څومره ټیمونه چې تاسو سره مقابله وکړو باغی کې به تاسو روته پیښور فوټبال لوبډله روته
جی جی دا د سه پورا پاکستان کې অলموست 500 نه زیات ټیمونه او هغه کې بیا الحمدلله چې کوم د کنا مونږ اخر کې دا چې کوم سیمی فائنل وغیرہ هغه مونږ ته الحمدلله اوس ان شاء الله پاکستان د ریپرزنٹ کوو
بخنه کوم د څومره لوبډلې 500 وي
آلموسٹ 500 پلس مائنس
نو 1500 لوبډلو کې 1500 ټیمونو کې راوتل څومره ګران کارو
او خو کافی ګران خو بس هر میچ موږ لپاره ضروری وګټل نو هر میچ موږ لکه د مخکې سوچ پم نه کوم موږ چې کم میچ به موږ خسراله نو موږ چې دا وګټو مخکې سره به مخکې ګورو نو هغه یو یو کرکې الحمدلله موږ ټول میچونه ګټل او الحمدلله اخر کې چې کومه کنه پاکستان کې لکه تو فرست نمبر نه رالو
دا یو اوریدونکو د زمنګ ګل محمد حنبل دوی د فیسبوک د لارې تاسو نه پوښتنه کړې دا هغه دا و چې ستاسو په دغه لوبډله کې ستاسو دغه ټیم کې د قبایلی سیمو نه هم کوم لوبغاړی شته کنه
اصل کې صوبایي داسې ده چې لکه موږ هم مختلف علاقین زه د صوبایي نه تعلق لرم څوک د پیښور دي موږ سره ټیم کې څوک د مختلف علاقو دي خو هغه ټول لکه لا ینګ ایج دی لکه لا هغوی اف ایس سي او داسې ډول کې دي نو هغوی ته لا صوبایي لیول باندې موقع نه ده ملاو شوی خو دا داسې انډیویژل ګیم دی هغه ډېر ښه دی نو دې کې کسان هم لږ پکار دي نو دې لپاره دې هغه ګیم لکه ډېر ښه خو صوبایي لیول باندې لکه لا داسې موږ لوبه نه کړې
نو تاسو به اوس په جولای کې ځای اوس مو څه اکسرسایز شروع کړی دي څه پلانونه لري او څه تیاری مو شروع کړی کنه
او موږ داسې ده چې الحمدلله خپل انډیویژل لیول باندې پریکټس کوو روزانه مازیګر کې موږ لکه منډه وغیرہ فزیکل فټنس او چې کوم دغه نیوټریشن لحاظ سره لکه مختلف قسم کھانے دې لپاره ضروری شي تاسو فروټ انټیک زیات کوي او دغه موږ شروع کړی دي او ټیم ګیم باندې موږ فوکس کړل یو ځای لبا کوو کنه چې هغه سره موږ کوآرډینیشن خشي یو بل سره موږ میچنګ راشي د فوټبال نو الحمدلله هغه شروع دی بس تاسو نه زموږ دعاګانې کار دي چې موږ ته الله تعالی هلته مدد وکړي انشاء الله
ضرور ضرور
پاکستان د کوم دی نوم روشن کو انشاء الله
ضرور ضرور دا راته وایي چې د قبایلی سیمو ډیر لوبغاړي دي د فوټبال تاسو څنګه پته ده په خاص توګه د خبر ایجنسی یو شمېر لوبغاړي دي او ورځ ماتب سره خبرې کړي هغه په کوریا کې د غرنګ ډیر ښه گیم کړي نو دا راته وایي چې دغه لوبغاړي ستاسو خبرې وسوري نو هغه څنګه کولای شي چې د غرنګ مقابلو کې برخه واخلي
او بل چې کوم دی اپورتونټی به څنګه ملويږي نو هغه داسې ده چې د فیسبوک او سوشل میډیا دی باندې چې دی سوره د فوټبال سایت سي دا دی فالو کی نو دی باندې اکثر راځي چې به من دلته ټورنمنت ته دلته ټورنمنت ته پاکستان لیول باندې نېشنل لیول باندې ټورنمنت اکثر راځي نو دی چې سوره هغه ان شاء الله فالو کی نو دی ته د امید ده چې دا ملوي شي چانس وغیرہ ملوي شي دی
فواد د دوی په اواز کې څه ستونزه وا کې دی چې تاسو نه ویوردلې خو دې پښتنه دغه و چې ځوانانو ته څه پیغام لري
زما چې کوم دې کنه ما د تاسو څنګه اوس لیک سات مخته وي چې خپل کې پی کې ریجن ډیر زیات خوشاله یم چې دلته سکل لیول او فوټبال ډیر زیات رجحان او ډیر ښه فوټبال کیږي د نسبت پنجاب او کراچي وغیرہ نو زما د دې پیغام دی چې کم فوټبال گیم دی نو دا کنټینیو ساتي د کژانتي او چې سور فوټبال کته شي کنه هغه سره بنده ډیر ځاتې ځکه یو بنده تم نه ویني چې زونه پته لګي چې څنګه دنیا کې میسی رونالډو وغیرہ مشهور دي نو چې دغه ګیم موږ څنګه ډیر ګورو نو دوته دوره به موږ ته فائدہ ډیر کیږي نو زما د ته پیغام دی چې یو خو کنټینیو ساتي او بل ان شاء الله الله تعالی د موقع را کوي بس دې ته پکا دی سور ډیر موقع را دي نېشنل لیول باندې هغه کې حصہ اخلي
ډیر زیات مننه فواد علی شاه تاسو سره خبرې وشولې ډیر زیات خوشاله شو اذنکو دا د پیښور د یوې ځایي فوټبال لوبډلې کپتان فواد علی شاه تاسو دوی خبرې واوریدلې دغه لوبډله به په جولای میاشت کې برازیل کې کېدونکو ټورنمنټ کې برخه اخلي دغه ټورنمنټ کې شاوخوا 15 لوبډلې برخه اخلي او تاسو دا هم یو ماچ څنګه تاسو فواد علی شاه ولې چې د فواد علی شاه لوبډله د شاوخوا 1500 لوبډلو سره تر مقابله وروسته راوته ده خو د په خبره ک ځوانانو غواړي او د سوشل میډیا د لارې د فیسبوک د لارې د ټوئیټر د لارې نو هغه کولای شي چې د فوټبال چې کمی مقابله کیږي په نړۍ کې د هغه کې برخه اخیستې شي ک دوی هڅه وکړي همدې سره د ځوانانو غوښتنه پایته رسیږي په